پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه خپرېږي. دا زموږ غرمنۍ خبری مجلده ده. دا د پی او سټوډیو په نوم باندې د آزادۍ رادیو خبری مجلده ده چې پکې بېلابېل خبری مطالب خپرو، خو مخکې له دې نه چې رپورټونه تراشو په مخ کې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زید راوړي.
وسوالو طالبانو د بغلان د مرکز پلی خمری پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. نن په افغانستان کې رسمند جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د سب بهیر پیل شو، او جرمنی له 6 کلونو وروسته یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کاندیدۍ لپاره یو شمېر کسان دغه رامخ کې شوي دي، او د نن ورځې په جریان کې به معلومه سي چې څوک د جمهوری ریاست لپاره خپل نمونه ثبتوي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب نن دا رد کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي کې شامل سي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس آگان نن په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته استول شوی ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب له لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره رامخکې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په سرطان کې دي. طالبانو تیره شپه د بغلان د پلخمری د مرکز پلخمری پر څو امنیتي پوستو حمله کړې چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بغلان والی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو ډله ییزو بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو له لاسه وتلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې 40 سرتیري وژلي او 2 پوستې او یو شمېر وسلې او مهمات یې نیولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په خپلو څرګندونو کې چې د ټلویزیونونو څخه لایف خبرې دي، دغه هیواد د دفاع نوی وزیر معرفي کړ. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه رسمن پرون په کار پیل کړی دی. شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، وروسته له هغې د جمهور رئیس ترامپ لخوا ورته دا مسؤلیت وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 6 استعفا وکړه. ماتیس ویلي و چې سیاستونه یې بشپړ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له سیاستونو سره مطابقت نه لري او له دې امله استعفا کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی، نه د څرګنده کړی چې شانن به د دفاع د وزارت د سرپرست څخه د دفاع وزیر ونوموي او کبه بل چاته دغه دنده وسپاري. جرمنی تر 6 کلونو وروسته یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا خبرې وکړې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومونیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي دایمي دي د 2 کلونو په مخه دورهیي غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ تر څنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسي پلوسي د دې جرګې د 116 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسي چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو لپاره د استازو د جرګې مشره وه، دغه دنده چې نن د دې جرګې 415 غړي غونډه پیلوي پایل کړی. د تیری نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا کلنه نانسی پلوسی د ولسمشر ترامپ له سختو منتقدینو ده او اکثره دموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو د هغه د سوداګرۍ د معاملو د خیریه ټولنو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د پالیسیو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې سل غړي لري د درې پنځوسو غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. داود ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات ولرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوې. زموږ خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ورغلی دی وګورو چې آیا کوم څوک تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه رامخته شوی او که نه. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم باید پکې زیاته ونډه واخلي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د انتخاباتو پر موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره مرکام لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستان اوس ستړي مشي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه رسمان پیل شوه. یو شمېر کسانو لا دمخه د کاندیدو لپاره هغه معلوماتي کڅوړې چې دي هغه یې اخیستې دي. وبګورو چې آیا دغه پروسه چې نن رسمان پیل شوې ده تر اوسه پورې څوک د نوم د ثبتولو لپاره رامخته شوی که نه. اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او هم د اوسره سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي. له تا به واورو څنګه روانه ده دغه د نوم لیکنې پروسه؟
ډېره زیاته مننه انسب. څنګه چې تاسو وویل نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه په رسمي ډول باندې پیل شوه. دا دیارلسم له جدي نه د جدي تر اخره پورې به دوام لري. د جدي په لومړۍ نیټه باندې تر نن تر تېرې ورځې پورې یعنې د جدي تر دولسمې پورې یوازې د نوماندانو د لوري نه د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو موده به چې هغه تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوو میرمنو په ګډون باندې تر دې دمه درې اویا کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي. نن ټاکل شوي وه چې د محمد حکیم تورسن په نوم باندې یو کس د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره په رسمي ډول باندې ځان نومان کړي، خو سوشل وړاندې خپله ښاغلي تورسن رسنیو ته وویل چې د ځینو نیمګړتیاو د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې نن خپله کاندیدي اعلان کړي او په رسمي ډول باندې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان نومان کړي. د ده لومړی معاون محمد نادر شاه احمدزی او دوهم معاون محمد شفیق قیصاري وو چې قیصاري د ځینو ستونزو له امله نن ونه شو کړی چې دلته کمیسیون ته راشي. د همدغې نیمګړتیا له امله چې د ده دویم معاون نو موجود، دویم مرستیال نو موجود، نو د هم ځان کاندید نه کړو. ویل کېږي داسې چې د ورځې په جریان کې به یعنې د ورځې دوهمه نیمایي شاید شاوخوا دوه بجې د ولسمشرۍ دپاره یو بل نومان هغه راشي او د نن ورځ لپاره ځان نومان کړي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دوی سره نن ورځ دوو نوماندانو ژمنې کړې وې چې دوی به د ولسمشرۍ د نوماندانو په توګه رامخته کېږي، خو محمد حکیم تورسن چې تر دې دمه همدلته وو اوس په رسنیو سره خبرې وکړې په خپله مخه لاړ. دا هم د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې ځان نومان کړي. د کمیسیون ویان زدي سادات سره سوشل وړاندې موږ خبرې درلودې. دوی ویل چې دا پروسه به د جدي تر اخري نیټې پورې دوام لري. د جدي تر اخري نیټې پورې به کاندیدان راځي. ځانونه به نوماندۍ په شرایطو کې خاص توپیر نه دی راغلی. ما د تېرو وختونو شرایط دي، باید مسلمان وي، بل تابعیت ونه لري، افغاني تابعیت باید ولري، زر سل زره کردارې تذکیرې ولري، او 1,000,000 افغانۍ د ضمانت په توګه باندې باید دوی د کمیسیون ته ورکړي. همدارنګه جرمي سابقه ونه لري، دغه شیان دي چې باید کاندید دپاره شرایط ساتل شوي دي. او دوی وویل چې کمیسیون بشپړه آمادګي لري د انتخاباتو، د ولسي شورا انتخاباتو لپاره، سره له دې چې انتخابات درې میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مخکې کتل شوي چې په عمل په 1 دسمبر باندې به انتخابات ترسره شي، خو د وروستۍ معلوماتو له مخې چې دا انتخابات به د 3 میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. او دا ځل مهمه خبره دا ده چې څلور واړه ټاکنې، یعنی د غزنی انتخابات، د پارلماني همدارنګه د ولسمشرۍ انتخابات، ولایتي شورا انتخابات او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به دا ټول په یو ځل باندې ترسره کیږي. بلې هم سر
زیاته مننه په دې هیله چې ښاغلی تورسن به خپل مرستیال پیدا کړي او بیرته به راستون شي د انتخاباتو کمیسیون ته، او بالاخره به نوملیکنه وکړي. مننه درنه کوو. کور دی ودان. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوملیکنه پیل کړه. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړه. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي، او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنې نویسم د سرطان ته وځنډیدلې، او د ټاکنو د قانون په اساس محلویش لږ تر لږ یو سوشل ورځ مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي، او په هغه کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې دا تذکیرو، د تصویري تذکیرو، همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه شوي نه دي، نهادونو سره شریک شوي نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي، او په دې هغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخه ټاپ کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده، او په عین حال په ډیره عجله سره ستر کیږي. حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې ځینې سیاسي نو کمیشنرانو دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړې ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ، تر څو په دې کې به هغه وختونه دابسي موږ ووای چې څنګه کمیشنرانو موږ مختص
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډیر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ د کلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی د سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډیر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بلې، شکه څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختېږي، او د دې ترڅنګ رای کېږي. رای چې تیز سولې ټاکنې په لومړي پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دا ورته ځینو دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکي او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې ستونزې را ایجادولی شي، او فقط پروسه اوږدوي. او ځینې کاندیدان ښه پوهېږي سره ده چې قانون حق ورکړی ده، د دې سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنه وکړي په شرایطو باندې برابر دي، اما ښه پوهېږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټونکي نشي کېدل. ولې بیا هم د دوی حق ده، موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو، ولې پروسه لوی اوږده کوي او په عین حال کې رای ټیټوي.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه بله هم رشید صاحب، هغه ده چې ځینې داسې کاندیدان هم ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي، چې هغوی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي. نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت دپاره رایې ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت دپاره به هغه لازم رایې ترلاسه کړي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړی وي؟ څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط شته؟ نو دوی باید یو لک تذکری چې سټیکر ولري هغه باید راوړي، یو وخت فلټر چې نو اضافه لازم دی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی. ولدا یو خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده، خصوصا چې پیږي دوی په کمیرای وړي دي یا ناکامه، یا مختلف مسله پیږي چې دوی رای نشي وړلای فقط غواړي ځانونه مشهور کړي او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي هغه ده چې له مطرح کوندن سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره دوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وي ولا وزارت یا سفارت یا تصفیه حتی په تیرو ټاکنو کې ولسمشر یو تن کاندید دی د ناحیې د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوانه امتیاز ورکړ سو چې هغه به تیر سو خپل هغه کاندید سو نو دا بحثونه هم په دې کې مطرح دي
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید چې تاسو سره مرکه واوري د 12:15 دقیقې شوې راځي اوس په هم څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثینو علی بوت وای افغانستان له پاکستان سره یو ځل بیا د مالوچو د سوداګرۍ یو کلنه هوکړه لاسلیک کړه. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغان ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال په ترڅ کې به په هر یوه میاشت کې د 3.5 موټر مالوچ پاکستان ته صادرېږي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د افغانستان په فاریاب، بلخ، کندهار، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د مالوچ په کاروبار تر 3000 کسان بوخت دي. یاد بورډ له افغان حکومت او پاکستان وغوښتل چې د 3 میاشتو په موده کې په جمرود کې د مالوچو د سلو درول شویو موټر برخلیک دی معلوم او پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال په ننګرهار ولایت کې د خرما 2000 کیلو حاصلات ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت وزیر نصیر احمد دورانی د خرما له ترویجي بغ نه درېدنې په هدف ننګرهار ولایت ته تللی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې نوموړي په خپل دغه سفر کې د ننګرهار د زیتونو فابریکې ته له ایټالیا هیواد نه د اخیستل شویو وسایلو خبره هم کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو مخې راتلونکي کال به د خرما او زیتونو تولیدات زیات او په دې برخه کې بهر ته د صادراتو زمینه هم برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو 3.5 منی بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15.5 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 15.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 1 ایراني تومان 2 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 شپږ افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. فیروزی عزیزی در توران دکرل تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. مخکې لیدنه چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواک پخوانی افسر پاول ویلان د ډسمبر په 20مه په روسیه کې د جاسوسۍ په تور توقیف شو. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. همدا شېبه سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو حکومت له روسیې څه غواړي؟
مننه صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په دې اړه په برازیل کې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسیه باید ژر تر ژره دوی ته ووایي چې پر پاول ویلان چې په مسکو کې نیول شوی دی څه تورونه دي، او که چېرته تورونه پرې غلط ثابتېږي نو هغه باید فورا بیرته متحده ایالاتو ته راستون کړي او خوشي کړي. متحده ایالات وایي چې د دوی سفیر په مسکو کې د امریکا سفیر پرون له پاول ویلان سره چې په توقیف کې دی کتلی دي، خو بیا هم ډیپلوماټیکو چینلونو لارې روسان د امریکایانو غوښتنو ته ځواب نه وایي او سپیناوی نه ورکوي چې دغه امریکایي وګړی ولې نیولی دی.
روسیه څه وایي چې ولې د امریکا د پوځ د متقاعد افسر توقیف کړی؟
روسیه دور زه مخکې ویل چې دغه د سمندري ځواک د امریکا د سمندري ځواک د 40 کلن افسر چې پخوا په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی اما بیرته د پوځ نه وستل شوی و، د بل فیل په جاسوسۍ نیولی دی. خو روسان په دې اړه وضاحت نه ورکوي او تر اوسه پورې نه دي ویلي چې څه ډول جاسوسي ده کوله. دغه افسر انسب پاول ویلان یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي او له 2005 کال راهیسې څو ځله کورنۍ وي چې مسکو ته تللی، خو دا ځل روسان وایي چې دوی سره داسې شواهد او اسناد دي چې ثابتوي چې ده د امریکا لپاره جاسوسي کوله. اما تر اوسه پورې روسان امریکایانو ته دا نه دي ویلي چې په کومه برخو کې د جاسوسي کوله او تور څه شي ده.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رسوان مراد وو چې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په هغه نوي راپور ته شوی کړکیچ معلومات راکړل چې د مسکو لخوا د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو له کبله رامنځته شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناورې زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم ده او باید پکې ونډه واخلي. ډونالډ ټرمپ چې پرونې په واشنګټن کې د کابینې د غونډې تر پیلېدو مخکې څرګندونې کولې و ځل بیا په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې چې د په وینا 19 کال ته داخله شوې خپله رضایتي په ډاګه کړ. خو یې نه ویل چې ایا له دې هېواده به امریکایي ځواکونه وباسي که نه. مخکې د شرمپ حواله رپورټونو کې ویل شوي وو چې نوموړی په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نمایي له دې هېواده وباسي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنګټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1991 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیه او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیا ولی هلته نشته؟ هند ولی هلته نشته؟ پاکستان ولی هلته نشته؟ ولی موږ 6000 مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. وی ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي خو په جګړه کې پرمختګ نه ترسترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی چې 1,000,000,000 ډالر مې چې هغه هېڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دی کړي. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې و مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم باید زیاته ونډه پکې واخلي. اوس هم بیرته د افغانستان ولایتونو ته ستنېږو. د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې دا مهال په دغه پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي. د چارواکو په خبره پخوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو لوړ تحصیلات کړي ول، خو اوس مهال د پام وړ ښځې لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوختې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله په لوګر پوهنتون کې د محصلانو د باکیفیت زده کړو لپاره د ودانیو په ګډون د کتابتونونو، انټرنیټ خونو او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوې دي. د لوګر پوهنتون چارواکو دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د یاد پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت د جشنوارۍ په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د لوګر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزي وویل چې سږ کال هم د یاد پوهنتون څخه 18 تنه محصلان فارغ شول چې 9 تنه نجونې دي.
اوس الحمدلله مونږ هغه سهولتونه کوم چې د یو باکیفیته تدریس دپاره د محصلینو دپاره اړین دي تر ډیره حده پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو دپاره لرو. هغه که د تدریس په برخه کې که د ټکنالوژي و د انټرنیټ و کتابخانه و دغه وسایل مونږ لرو.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون فارغان هم مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی. د خونې روزنې د پوهنځي فارغ عبدالمنان وایي
کله چې موږ اول پوهنتون ته راغلو په پوهنتون کې نه چوکۍ وه نه استادان ډېر کمبود درلودو، خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري، استادان دي الحمدلله، کتابخانه سي موجوده نه وه، کمپیوټر لیب نه و. د محصلینو په نمایندګۍ باندې زه له لوړپوړو چارواکو څخه هم زما هیله دا ده چې لوګر پوهنتون ته نورې پوهنځۍ زیاتې کړي.
د لوګر پوهنتون استاد وحیدالله عبدالرحیم زیام وایي چې یاد پوهنتون په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لوړو زده کړو لپاره ډېر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دې نه چې د پوهنتون فارغان راسي په دې لوګر کې د ګوتو په شمار ښځې د لیسانس د کچې درلودونکي ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره په روس کالی ټولنې ته وړاندې سول، نه کسه سکل ټولنې ته وړاندې سول چې کوم انجونی فارغ سوي دي او بیا اتیا فیصد هغه د وظیفې چکتنې سوي دي او وظایف نیولې دي.
بل لوري ته د لوګر والي انور خان اسحقزي د فارغانو جشنوالۍ ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به انشاءالله ولعزیز د کرتۍ مامورین سړک درته اسفالت کړم، که دا ونه سوجوي چې او ګلدانونه خو بیا سل په سل کې درته جوړ کړم، ولې اول کوشش کوم چې سړک یې باید اسفالت شي. د پوهنتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانوني دیوالونه چې جوړ کړی دا مې اطمینان درکوم په ډېر لږ وخت کې به چپه کوو، ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تنها د ولایت مقامي سم نشي کولی.
له لوګر پوهنتون څخه داسې مهال 18 ځوانان فارغېږي چې تېر کال هم له یاد پوهنتون څخه 950 کسه فارغ شوي ول چې 22 تنه نجونې وې. لوګر پوهنتون دا مهال د 113 نجونو په ګډون 600 محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به هم مستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ستاسو له پیغامونو.
بلې، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی، سیدکرام او تر ولایت پورې رسېدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي، نو له چارواکو څخه مو هیله دا ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان یې کړي، خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
د زابل ولایت مرکز کلاس خبره کوم، د خیره موسسو څخه مننه کوم، مرمنو څخه دلته موسسې زابل سره راځي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دوی عکسونه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلاس غریبانو ته رسېدلې، هغه مغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا قومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي، دا دروغ وایي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول من ننګرهار ما آزادی رادیو تخفل سلامونه نی جهلی وړاندې کوم. پس د سلام نه دا پیغام دی چې معلمین د پاره د بایومیټریک سیستم سرټیفیکټ اوان دی او معلمین ډیر سخه پتنګ شوی دی او مش روان اند چې د معلمین او د ښوونکو معاشونه بند شوی دی. څوک ته معاشونه په خپل وخت نه ورکي او سخت ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. د حکومت څخه غواړم چې د معاشونه ورته په خپل وخت باندې ورکي تر څو ښوونکي خوښ او خوشاله شي. سلام باحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه لا چا خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ادارت کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل شي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس آګاه ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب له لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبتوي. وسوال طالبانو تیر شپه د بغلان د مرکز پلخمري پر څو امنیتي پوستو حمله کړې چې په دغو حملو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبه رسېدلې ده. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسمن په کار پیل وکړ. شانن چې مخکې د وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله له هغه وروسته د ولسمشر ټرمپ لخوا دا مسؤلیت ورته وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیم ماتیس د دسمبر په 6مه له دندې استعفا وکړه. په پام کې د چټ امریکا د کانګرس په استاذ جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی د دې جرګې د 114 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. د تیرې نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری د زمينه برابر کړ چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهور غوښتونکو سره وو خپل کړی. او جرمني تر شپږو کلونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو په رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړني رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا هم خبرې وشوې.
دوستانو له فرشتي جلالزی مننه کوم چې خبرونه در واورول. د ازادي رادیو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شي. اوس هم یو کلی زر غږونه ډراما او پرې پاس
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې ښوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله. الله تعالی دې د نوي 1499 هجري شمسي کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو تاسو هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلی ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیدا په ځوانانو غږ وکړه شور دې نه کوي چې په خبره سره پوښتنه کوي.
جمیل خوای والا کانو تاسو له غلی شي چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږی کو.
کور مو ودا چې شور مو غلای کو. اخه خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګوی د کینولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټو او خیزانونه ستړي کړل.
او جمیلا اغه کار خو وسو نوې کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما دا ته مې تر دادا پوری پرې ده په نوې کارونو هم خبرې کوو.
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتانو ګډار روان دي.
الکه موسی ګل او خدای داد ګل دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه په اتڼ او ګډا سر یې
خدا داد ګلیا دا ځوانان داسې ښه په زوره او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه په خبره سرونه خلاص یې
موسا ګله ساده ګله ته مې مسکونډه پویوم مې جمیله داسې ده چې ما او موسا ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه دوو خبرو ته ډېر خوشحاله و.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یاره خدا داد ګل یې هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه ته وایې ښه موسا ګل غوندې هوښیار نه
خدای دادا موسا ګل کومه خبره یادوي اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی. زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایه چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله دا ځوان درښیم، زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې، ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسا ګله بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه
کوم کار ته موسا ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې سي. دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه که څنګه خدای داده.
نه ولې به کنه یم هیلې، خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هادي ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
هیلې ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وای ښه، ته وایې چې زما دې ورته تلوسه کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه.
خو داسې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو.
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم.
او رښتیا هم که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسېږي.
هیلو زما د زړه خبره دې وکړه، په دې کتاب کې مې دا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فرزانې که رښتیا درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو، که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه د اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلۍ به هم نوې هیلۍ جوړوې.
هیلۍ دې هم ښه کوشش وکړي، وایم داسې هیلۍ به شي چې بڼکې به یې د موسا ګل د ته اوس هم ښکلې وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو، انشاءالله. زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي، انشاءالله چې کامیابي به شي.
ترور بیبی نن خو ډېره خوشحاله ښکاري.
مادم د معاونې صاحبې نفسې په رښتیا د تعلیم والا یې.
و زنن ډیر خوشاله یم چې معلمه صاحب عدلام د خود د شورا د تر تر راغلی ده.
کور دی ودان ترور بیبی الا دی پیمان خوشاله ک
امیل دی خوګی تو عادی چرسم لټوله مسلمانانو سره.
ترور بیبی معلم عدلې ته خو زم خوشاله یم. زمون خو معلمه ده ډېر څه مدرې زده کړي دي. خو به یې نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
خدیجې یو عرض مې راوړی، ما ویل چې ترور بیبي به لږ مرسته راسره وکړي.
وایم په غبرګولیم مرسته به ولې نه کوو، خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبي د سوا زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دینی سبقونه.
زینب خود چه خبره، دو ټول انجونو او خوزو د پیکی گل ده، دیره پو او خیاره ده.
هم داسی ده، زما شاگردانو متویل چې که زینب د کزو د سواز دکری پا کورس که د دینی علومو معلمه شی، خیزی اونجونی بر دیر چه ترزده که.
وایم د زینب لپاره خو با مونگ طول خپل واس کهو. معلم صاحب عدلی ته بیا غما وسا دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله و پی دې
خاطر شي ترورې به تا دې نشو.
یاره معلم صاحب عدلی د زینب دې پوخه په برکت په شاګردانې په ډیرو شیانو وپوهیږي. اول خو خدای چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. کار ته ونه شوه، زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحب نفیسې، دیوه چه هر زندگی دیری ویرانا خوروی.
انتا زینب ما تا دیره وقتا ورخ کاری نمو خدای دوید خپل پوهیل برکتا هر چرتا ور تا کار پیدا کیگی.
خدیجه تی خبایی خیزی ندینی خون که با پزده که اون کنجونا و دیکلی اولس پا طول و میرمنو دیر خی اثر ولاری. حقازه که چی پیدین که دیخزو او سرایو دو حقوقو دیره لاری و طریقیشتا چیز مک خلق ندی پی خبر.
یار شفیقی نام خدای دیوی سکل خوف از منه دیر کلی دی
ده اسلام پلارا، خدای دیل بعد از ترگو ساتی ده سری ده از رب که خوشحاله شی.
زخویم کور ودن موساگولم سکل ده قنان و سر دیر خواری کولا، خدایشتا خز داتی ده خونه پیدا کری.
اوهو او موساگول دی یاد که اغده بار پشاده اولاسون پدوانی ولی دی.
تصبر چه غاق پیوکم
موساگولا. او موساگولا
خانسر
دی خوراشا چه پکار نیه دی خوراشا
وایم دسترگو پر رب که بدرسم توای که
ارو رو رازا چه باردم پشاده ونه خورزیگی ارو رو رازا
خانسر داده درو رسیدم.
موساگول استره میشی
تصبر چه داده نیالگوی بار که دم بیا با زواب در کن جنتی سیده اسلام موری خدای ده کل لمسی و چیخت نکتا وای که.
آمین آمین
آمین. موسا گولا ستره هم وی خلاصونه دی پو دوانی ولی و تا دی ویل
کدا سوال ران خان سب کنه و تو وای که بیا بمی زواب ور کنه و لطا شرمیگم.
یاره موسا گولا خزماتی وای ده چشی دوانی کولا
خان صاحب مولای صاحب مهوری دلی چه دنیال گوی کرل صدقه ده. سبای حبول سبا ده کلی زوانان اشار کوی ده کلی کچه پاکی توای خواه ما دنیال گی واخیستر ماوی نوی کال ده دابم پوزین زهینو که که نو.
دنیال گوی صدقه ده قبول شا خود دوا خبره ده و نکره چه ده چل پاره ده کولا.
خان صاحب اصلا دو مور نشرمیگم توای که.
موسا گولا مشرمیگه از خودی ده مور پزایم.
وو آغازی خو تمی ده سنم گولا ده پزایی توای که دست ده چه مور می پزر پوری مرکر اتا کردی.
وای
تو چه وای والا که.
وو خان صاحب اصلا خبره ده ده چه اگوی دیر والوار غواری ما خدای پاک تا دعا وکره چه دا دنیالگوی و صدقه می قبوله که توائی که او زر پری می پنصیب سی.
آمین آمین خدا دی وکی.
خیر بسی خان صاحب، اید اصلا موری تم دوارا تا وکا کنا تا وایخا کدوان خدا قبول اکڑا یو خیستا شال بدر تا واخلم.
یارا موسا گولا
بلې درنو اوردونکو، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 240 برخه لازادي رادیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوردونکو، هغه څه لکه مخکې چې یادونه وشوه وړاندې په دې غېږو چې کلیوالي او ولسي شوراګانې د ولس او ملت د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کولی شي او یا څه یې کړي دي. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم راسره برخه اخیستلی شئ. شمیرې مو د 0999 45 30 او 0 2 2 5 5. بس په دې کو چې ولسی او قومي شوراګانې چې په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي د خپل ولس د ښېګڼې لپاره څه کولی شي او یا تر اوسه ستاسو په سیمو کې څه کړي. پاړې ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه په 0 2 6 9 0 1 2 0 1 2 شمېره هم را رسیدلې دي. خو په دې موضوع د لا بحث لپاره د پکتیا د ولسی جرګې او بنسټ ایښودونکی زمرد خان منګل هم را سره په خبرونه کې ده چې تاسو ته خره خلاص وایم. منګل صاحب را سره د ټلیفون په لیکر ده وصل ده. منګل صاحب زموږ سره په خبرونه کې یې. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوي او بیلابیل ولسی خوځښتونه مو رامنځته کړي دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خدکه په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوخت دي؟
ډېر ښه. زه به د مکالمې په ډول باندې لږ وړاندې ولاړم. دا ولسي جوړښتونه یا ولسي شوراګانې په افغانستان کې د دې تاریخته او د دې اغېز او برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د دې ونډه تاریخ ثابته کړې ده چې افغانستان د جرګو کور ده او په جرګو باندې لوی ملي مسایل او برخلیک ټاکونکي مسایلو ته د حل لارې پیدا کړې دي. نو ایران ته به ډېر لږ نه را به سما د اساسي قانون د شپږم فصل د لویې جرګې بحث ده. ګوره، د لویې جرګې په نوم باندې موسفا په نړۍ کې یوه بېله یو نوی یو ډول داسې ولسونه د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د لویه جرګه چې د هغې جوړښت د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی، هغو ته به نه زما را به سما کلو ده. دغه جوړښتونه په کلو کې که د ټاکنو قانون ته مراجعه وکړو، هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي او ولایتي شوراګانې دي، بلاخره د ولسي جرګې شوراګ دي. که د جرګه هم همدغه تاریخ کو د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه، چې محلي جرګې، سیمهییزې جرګې ورته ویل کېږي، او په ملي سطحه د ملي مسایلو لپاره ملي جرګې.
منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره خو بله، منګل صاحب، د نور شوراګانو لپاره هم هڅې روانې لکه تاسو چې یادونه وکړه، خو که په پیل کې چې شروع د کلیوالي شوراګانو کېږي په همدې کې پاتې شو، اصلا دا د خپل ولس د خیر او ښېګڼې لپاره څه کولی شي او فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې دمغه رول چې باید ادا کړی وای څه یې کړي دي؟
د انقلاب یا د څلور لسیزو د غمیزې نه دا وروسته یو څه اندازه دا قومي جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې، چې هغه ډېر اوږد بحث دی که دې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قومي جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي. او دي یو د کلي په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله، د خلکو پورته رسېدګي کوله، او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم تصمیم تصمیمات نیول، او په هغو باندې قواعد به چې رامنځته کول، او ډېر به قوي وو، ثابت تریف راغونه نه شوه کولی. او یو هم ګوره، کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدله، اوسم هم دغسې دي ولسوالۍ ته به چې دغه موضوع تلله بېرته به ولسوالۍ را کوله چې تاسو په کلي کښې پلانکی 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 مسلحین دي تاسو کولی شئ چې د جرګې د لارې د مرکې د لارې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب په ټوله
کښې ډېره اغېزمنه ونډه وه او دا اوس
تاسو په ټوله کښې په اهمیت باندې خبرې وکړې. ولې دا چې خپله ولس په دې اړه څه وایي، موږ ته درنو اوردونکو غږیز پیغامونه هم پرېښي دي چې تر ډېره دوی وایي چې موږ ترېښه خاطره نه لرو. ښه ده چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو کډوالو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالله روزان ننګرهار ښار د روزا په ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. نو زموږ په کلي کښې د ولسي شورا غړي کښې دي نه کار کړی مې اوس دی. زه د لوبو په اواسو نه هیله لرم چې هغه خلک چې په جنګه اوس جاري چې هغه د خلکو حق او حقوق وکړي. وسلام
د کابل اقتدار سړی کوز ملای څخه نن داسې کومې شوراګانې راغونډېږي یا شورا کوي راغونډ شي کوم د امنیت باره کښې نه وغږېږي خو کومه نتیجه مثبته نتیجه نه لري او بېرته سره هغه چې لاړ شي.
تاسو همیشنی اورېدونکی عنایت تنګیوال له وردګو څخه واقعاً ډېر ښایسته موضوع په موضوع مې نن نظر داسې دی چې زمونږ په سیمه کښې خو تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او کول یې په کار دي نو باید وشي ځکه چې دلته نو سړکونه هم خراب دي او مکتبونه کتابونه نه لري. ستونزې خو زیاتې دي خو تاسو کومه رسېدنه ورته نه ده شوې. هیله کوم چې زمونږ د لوړ پوړي چارواکي اواز واوري او دوی ته کومه رسېدنه وکړي. مننه کوم د خدای په امان.
السلام علیکم تحصیل زالان د ننګرهار ولایت په چراغام لسوالۍ څخه پیغام پر ګلمه. د کلیوالي شوراګانې د کلي د اقتصادي پرمختګ او د کلي دیوالي په ساتل د کلي د خلکو دیوالي په ساتلو کښې خورا مهم رول لري. خو ولې بدبختانه چې زموږ په ولسوالۍ په ولسوالۍ کښې شوراګانې دي هېڅ شتون نه لري. که شتون لري نو هم څوک پرې خبر نه دي او خپل کارونه په خپله ګټه سرته رسوي.
بلې السلام علیکم ظالف نور د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کرغوی له کښې نه خبرې کوم. تاسو ښې موضوع ته اشاره کړې وه په دې کښې وکیلان او دا ولسوالان قومندانان چې ټوله درغلي به کړې ده تر اوسه پورې مونږ درې نیم سوه کورونه یې مختاب کړې نیک ملي پیوستون د هرې نعمت نه نامخ.
بلې د درنو اردونکو پیغامونه وو چې 0 اوس 6 نوي 0 1 2 0 1 2 شمېرې ته م راته پرېښو. کولی شئ د خپلې سیمې نور حال او تصویر هم په همدې شمېره مونږ ته ووایئ چې په خپرونه کښې درته شریکوو. منګل صاحب د اردونکو پیغامونه هم تر ډېره دا دي چې یا خو دوی د دغو شوراګانو له فعالیت څخه نه دي خبر، حتی ډېرې له جوړښت څخه نه دي خبر. نو فکر نه کوئ چې دا پروسه که پیل شوې هم ده او ډېری ځوانان هیله لري، مشران پکې ګډون لري، یا خو یې څه کړي نه دي او یا دوی په خپل کار کښې ناکامه دي.
بلکل ور دغه دوه نظرونه وو. څومره چې ما د اورېدونکو نظرونه واورېدل هم مې په هغه بورد باندې وغږېدل چې اهمیت یې څومره ده او د دوی اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت دي او هغه چا چې اندېښنه لرله هغه هم په ځای ده. ګوره په دې وروستیو کښې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام غورځولی دي متاسفانه او هم په ولس کښې دغسې یو خوځښت همداسې نه شته چې دې اصلي ادرسونو ته لاره پیدا کړي. په کلي کښې که ولس وغواړي رښتینې استازي رښتینی خلک راوباسي صحنې ته هغو تر شا ودرېږي باور وکړه چې هم به په امنیتي لحاظ باندې هم به په اقتصادي لحاظ باندې هم به په ټولنیز لحاظ باندې هم به د قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کښې دا خلک ډېر اغېزمن وي. خو که چېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه وي یعنې هغه څوک چې یا یې پیسې پیدا کړي دي، هغه څوک چې اوسته لري، هغه څوک چې دولت سره کسانو سره پېژني یا کوم وکیل سره هغه لري سون اهلیت د دې نه لري هغه خلکو باندې تعمیل شوي دي. واقعي خبره ده چې خلک د دې حالت نه ناراضه دي. ولې که چېرته واقعي دغه ولس وغواړي دا خلک وغواړي مثلا یو کلی وغواړي چې رښتینې استازي تر رامنځته کړي او
په د راتلونکو پلانونو به یې غږېږو چې څنګه کولی شي. بلې په راتلونکو به غږېږو چې څنګه دا مؤثر او اغېزمن واقع کېدای شي. اوردونکي دا وخت راسره په اړیکه کښې هم شته زیرک خان له خوست نه راسره اړیکه نیولې. زیرک خان خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ. اصلا ستاسو تحلیل څه دی؟ کلیوالي شوراګانو څه کړي دي که نه؟ بلې مهرباني راسره وسلېږئ که خبرې وکړئ. بلې ستاسو غږ راځي زیرک صاحب، مهرباني.
قربان د شمه ډېره بښنه غواړم. ما دا چې ښه موضوع مې انتخاب کړې زه هم په دې غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې وکړم.
مهرباني ستاسو نظر اورو. مهرباني
انتخاب او دا چې انتخاباته لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په څلور درش ولایتونو کې. اول خو به درته وایم حضرت صاحب، زموږ دپاره په نوملیکنه باید وشي، ولې چې او په ځینو ولایتونو کې دغه ستونزه ده درانه صاحب، چې ځینې وایي چې موږ
زیرک صاحب دا چې د کلیوالي شوراګان لوړ تزونو تبن سبت نام دغه موضوعات باندې پراتلون کې بحث لرو، اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتې شو دوی آیا څه اقدامات کړي دي، څه کولای شي، تاسو خپل سیمه حال څه دی؟
چې لکه څنګه چې تاسو هم پښتنه وکړئ، مثال په کلیوالي شورا کې څومره غدر درلودل شي لونه، خو که چېرته په دغه سي ټولنه کې وګورو چې یو خانمان وي او ته په خطو غره ورکړي شاهدي خپل دي کړي له خطه کل کېږي چې یو هوت نو نمائنده وته کېږي زید باندې څنګه لري، نو که چېرته دې ته غره ورکړي شي او پینداک بری تخیر ترونه
لشي
او دا چې څنګه بل
شي مهرباني خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي. تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخر سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره خاسته سړی کوشل د بل تورزو مهرباني دا وخت سره سره وسلې لطفا خپل ځان معرفي کړي او لاغي ورسره د کلیوالي شوراګان د اهمیت پر تاسو نظر کول رو ډیر به مهرباني وي.
السلام علیکم، لکه ترغله سپیا مقدس مالا کابل ولایت نا
مقدس خور مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګان کسان په کابل کې خپل د کابل مهرباني
ډیر زیات مننه کوم.
اړیکه وښلې دله بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه.
سلام مینا درنا کډنا لونګ په ددران صاحب تاسو محترم مینما منګر صاحب تاسو محترم تخنیکر
ډیر
تر څنګ نه دبرو مینا نا کو برسم کوتا چې کوم چرو غوړوي
تر څنګ وال سب کسم مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کابل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه باندې الته دا شته تشکیل موجود دی کار نه کوي کڅنګ
بالکل واقعا ډیر ښه موضوع ده، متاسفانه د ګران صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او د بېخي نشته دي که نه، چې مثال دا رکن دي کولي هغه کې داسې والا کوم شی وي چې مثال وشي ورته څه
خیر اوسې. تاسو په دې باورې چې نه حتی تشکیل لالته کلیوالي شوراګانې نشته، درنو اردوونکو ستاسو نظرونه چې د مخامخ اړیکو له لارو مو اخیستل، ولې که ستاسو له نظرونه پاتې وي په غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې هم راته ثبتولی شئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. منګل صاحب را سره یې؟ بله، او اردوونکو خلا هم ګیلې لري، خو په ټوله کې څنګه ممکنه ده چې پراتلونکي کې دا شوراګانې داسې جوړې شي چې هغه اغیز هم ډیر وي او خلک هم ترې خوشاله وي؟ که په دې اړه باندې که څه هم مخکې لږ تاسو بحث وکړو، اما که لا وضاحت ورکړل شي.
ګوره، یو اوریدونکي بعضې وایي چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو، ولې شورا په هغه ډول باندې چې د اوس کوم سیستم روان ده په دې نه وګوره، په کلي کې چې کله یوه منازعه د دوو کورونو یا د دوو فامیلونو یا د دوو خیلونو تر منځ کېږي، حتی هلته سپین ږیره ټاکل کېږي د خیر ښېګڼې دپاره، دا په ذات کې یو مشورهي شکل لري، یو د جرګې شکل لري که نه. او دا چې دا اوس مثلا کوم چارچوکات ورته جوړ شوی ده او څه اندازه د دې جوړښت ارکیتکتور پاتې دي تطبیقېږي، لیکل کېږي، ثبت کېږي، دا بیا بېله بڼه ده. ولې که دغسې موږ وویل چې موږ په کلي کې دغسې یو جوړښت نه لرو یا نشته، نو دا به زه خپله ځان ته قناعت نه شم ورکولی. دا شته، موږ په سیمو کې دا شته، دا موجود دی. هر کله چې واقفه کېږي دا خلک راغونډېږي، د خیر او د ښېګڼې خلک معلوم دي.
بلې، منګل صاحب، له کلیوالو راخه ده چې اوس
کسان وایي چې
دا چې اوس کډوالي ډیره شوې او اکثره خلک بې ځای دي، فرضاً په خپل کابل کې د بیلابیلو قومونو شوراګان فعالیت لري چې بیرته دوی راځي کیږي یا موږ کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي، البته مرکز کې دا شوراګان نن سبا ځوانان هم تر ډیره جوړوي، اغیز یې د سپینګیرو شوراګانو زیات دی چې هغوی د کلیوالو خدمت لپاره جوړی کنه. ځوانان چې کوم فعالیت په دې وروستیو څو کلونو کې پیل کړی، دا به خورا مهم وي.
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده؟ تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې، د روغې جوړې، د دودیزو مسایلو، د ښې او بدې، د مړې او ژوندي دغس مسایل دي. ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره په دې کې ده چې هغه علمیت طرف ته د خپل حقونو د هغه ترلاسه کولو دپاره، د خپل افغانیتوب دپاره، د خپل قوم
مثلا د خپل ولس د خپل سیمې د حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکلانو سره د نورو خلکو سره یا په ټوله کې یو ارتباطي پل د ملک او د دولت ترمنځ نو دا
منگل سے پدیڑا تاسو لکھنی کڑی دی او لخل کو سا ناست پاس شوی ای پٹول کے دا کلیوالی شوراگان د ملی گٹو لپاره څه کولې شي کلیوالو روخه کچری دو دوی مجموعه غټی کی آیا د ملت جوړون لپاره هم اغیز لري
مثال کے کابل کی
بله 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 ډیره زیاته مننه منګل صاحب فکر کوم تاسو اړ کوم په دې ورسوي کې وښلې د لو د خبرونه وخت هم پای ته رسیدو خدای چې خدای پمانی مسرونه شو کړی وبخې البته د خبرونه لارې زمونږ خدای پمانی و منې درنو اردوونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونه کې را سره مو ګډون وکړل او تاسو ګڼ شمیر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلې دي دا په نوبت درته خبرو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکاو یا مخامخ را سره اړیکې نیسي تر هغه چې راتلونکي پنځشنبه په یو بل موضوع له تاسو سره غږیږو دا موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګون ډرامې لار لتا سره خبرو را سره اوسي ډراما د دوشنبه پورس په کم 15 بجې اوریدل شي او ترڅنګ ژوندۍ پاس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملما هم نظر څرګندوي او تاسو درنو اردوونکو نظر نه هم اخلو نو تر هغه چې بیا ز یوسف زران تاسو په خدمت کې حاضرېم تاسو ټول په پاک خدای سپارم د خدای